په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعرۍ پر ارزښت غږیږي.
چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو.
په فنکار برخه کې له لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره د هغه په ژوند غږیږو.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره، مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوفن، دغه زه ډیسکونه لرم.
زرپاڼه کې به لنډه کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه ده معلومه چې علامدین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلي ته ډیر پخوا راغلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیارلسم سرود وروستۍ برخه واوري.
که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي، نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو، نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، نو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار رب النوا دی. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د ځمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجبه ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منزل شوه. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای، هنر د هرې ټولنې په خلکو منفي او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لومړنی کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او ویې ویل په دې نندارتون کې د ټولنې 40 عکسونه د 4 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکارۍ غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. د غراز صافي د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دی په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابر کړي.
لمیلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خیار وو. کله چې دوی د خپلو ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلداره څانګه او درېیمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوو بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی په قسمونو دغه منور صاحب مثال غزان نونې سمرخانې انار انګور دا شتاران مختاران دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابق املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغه ونه دی څوک دغه سوی څوک زر کار به اومد لري دغه سوی دی چار سل چار لاس نه دی ولا نک څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشوکوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وای
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دی نه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنا دمان. بیا اسلام رااله، اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجود وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیږه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیږه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندربن کې په سترو تیږو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه درې زره څلور زره کال به دی بیا کو پر وخت دا درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه ټول سارونه جوړ شوی دی کو پر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې هغه دی چې درې زره کال یا څلور زره کال قدامت لري وای
د واما وسیدونکې له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالي وشي هغه وشي سمې خردار نه دغه تا وشي دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې د کې لیوانوم راځي مثال یې د شکنان نور نور موزر د واشد زنواران راځي دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کې پټی متظر کې کې دغه سره فصلوم کې کې دا دوه فصل غنمم کې دي کې هم جوارم کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و
نورستانیان وای اندر یو ربونه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وایه په پوخانی کافرستان کې چې ساحه یې د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و د اوسېدو ځای واما وه
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي دا چې شعر څه ګټه لري ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بل اخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري زمونږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي دی استاد په توګه تاسو څه ځواب لري
ګوري مونږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي خو ټولنې ته عالمان رالیږي پوه خلک رالیږي هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او د غپ سریزه کې لیکي چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته د مراده چې د څو اخبارونو کار کوي کن یعنی د فکر د خوراول مونږ دوه ډول تکلیف په ټولنه کې لرو یو تکلیف تاسو دې چې نیخ په نیغه صدمه ده لکه مونږ او تاسو اوس په ادب کې ادب د ادب د پاره او ادب د
ژوند
ژوند د پاره او د ټولنې د پاره دام سید چې مونږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي د ټولنې خلک دي هغه د هغوی توجه راوړو هم په ټولنیز لحاظ هم ګوري حقونو په لحاظ باندې تاسو ولسی ادبیات لوستي دي زیات هر لنډۍ چې تاسو وګورئ هر بدله چې تاسو وګورئ په هغه کې به داسې مسایل تاسو پیدا کړئ چې هغه زموږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې خو ادب دی چې یوی خواته لور واقعي کې بلې خواته پلار واقعي کې اواغه تا غ خپل خبر اغه د زړه راز وایي چې یاره په ما به څه تیریږي او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چېره که داسې یو کار وشي. نو ګورې دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی دی، او هغه مالک هم خبر نه دی، دسمالې ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده، بس یعنی داسې هم شوي دي. یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، هېڅ بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې د ژوند نقش دغه دی.
یو بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغیزمن شم یوه شیبه چې ما دفتن یې ګورم، خو ته داسې اغیزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغیز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي، او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی، او کوشش په همدې په کار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسی، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې، چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خوا ته وړئ، تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړې دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینواری هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې،
بالکل،
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې ته راسن یو چا ته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه،
بالکل،
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې هم دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید په پام
کې، سرحدونه، تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې ښه په مشهور دی، خو تاسې به جسم پکې ډېر کم، چونه هغه انسان دی د ټولنې، ډېر کم به داسې، او هغه هم د هغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې راتېر شه، داسې الفاظ او داسې جملې کېدی شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی، یو اصل یې ساتلی، نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه، یعنې ډېر نه، یو څه جسم پکې داخل شي. خو مکمل شاعري وګورئ، د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا، د ښکلا تعریف کړی خوشحال بابا کړی دی، دغسې زور سره، خو چون هغه خو قومي مشر هم و، هغه بیا نیغ په نیغ خپل ځان ته هم خبره کړې، زوی ته هم کړې، که ښځه په مخه ورغلې غلط کار یې کړی، قومي مشر دی، نیغ په نیغ خبره ورته کړې ده.
بلې استاد، اوس که داسې یو پوښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو، یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید؟
ګوري، دغه ښکلا چې ده، دا پخپله د پښتنې ده، دا داسې یوه کلمه ده چې محسوسیږي، او د کیفیت نه یا څرنګوالی نه هر څوک اغیزمنیږي. خدا چې اوس مونږو چې ښکلا څه شي ته وای څنګه ده نو تر نن تاریخ پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو. داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو، که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو، نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي، یعنی محسوسیږي، سړی اغیزمنوي. خو مونږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو. اوس رالو دې ته چې د شعر و شاعرۍ په حساب باندې ښکلا مونږ څنګه تعریف کړو، څنګه رامنځته کړو، نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپله زما سره کیدای شي ډېر ډولونه به ولري، خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه مونږ اغیزمنیږو. یو نیغ په نیغه اغیز دی چې مونږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو، مونږ او تاسې احساساتي کیږو، دغه خپل احساسات شریکو. یا مثلا لوبې ته ناست یو، تاسې وګورئ، تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې، نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنې ډېر مینهوال لري، خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي، تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کیږي. یو دا احساسات دي. یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې اړوي، نو د دې دپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده. که مونږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی، بیا د بیان خپلې درې برخې دي، یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي، دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې. دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اوریدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري. څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسې وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کیدای شي تا ته خوند درکړي، او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي، هغه په دې مسایلو پوهیږي، هغوی هغه ښکلاوې چې معنوي ښکلاوې دي د هغه هغه الفاظ ترتیبول، د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي، او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي، ښکلې شي، اغیزمنې کړي، خو عام وګړی به څنګه شي. او بیا که خیال کړي مونږ راځو ولسي ادبیاتو ته، بیا په ولسي ادبیاتو کې چون زمونږ د ولس ژبه ده، ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده، چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي، د هغې په ښکلا باندې فکر کولی شي، نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي. دا اغیز د چی دی؟ دا د ښکلا دی. دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي، دا د همدغې ښکلا اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري، نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلاوې رامنځته کیږي.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقۍ له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسې د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه ستاسې په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مصروفیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم، خپل هغه بیا چونځه پیګم چې دا پکې کچه کني دی اوس وخت باندې دی چاپ کړي موسیقي سره خورا ډیر علاقه لرم خصوصا کلاسیک موسیقي سره هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم خورا د ما ډیر خوښیږي دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت یې درلود یو وخت یې پخواني وخت کې اوس هم د اوبې هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډیر زیات خوښیږي هغه نه تکرارېږي اصلا نه تکرارېږي
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلی یم ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده
د ما بدبختی په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې زغې مې شریک مې متاسفانه دا کار ما نه ده کړی اکر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایئ
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی وایي هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه با این خیال خاطر خود شاد میکنم
کراسو دیده چه تو برا وقت پخپل زون که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکری زکر تاس خوب سیاست کم زیاد مصروفی است
اصلا پل در شخصیت انسانانو باید تو بودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتبا که ایزه بدی معتقد ما خپل هم دقه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه که حالا لو اشتباهات که دی غل خاطر از پی دی عقیده همه چه یو انسان چه بغا لطولنیز جوان سره علاقه لری او غوار سیاست و که نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوي احساس د خلک احساس باندې کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي په حالت کې د کولی شي ډیر سالم قضاوت وکړي او بیلاری نیسی سله در رحمی دیر زیادیگی پا خلکو بانده بیا کولی سی چده دیر اگر ترحم بلدی او هیز وقت ظلمونه که پا خلکو
تا چی خپلا پا خپل زون که عملا ده موضوع سومره تجربه کردی؟
زی هر روز تجربه کنم زی چه کور که موسیقی با نور ما لکتا چیز مره ما اصلا از اتا کل کل ده بیتخوفن او رو ما بیده کیگ ما
بله
تا چه ایست تصور نسی کنه سونه یو خی احساس سر دیور که او سونه سر خی خوب کی حتی نو ده زی عملا تجربه کنم پی خپل جوان که او دی جوان پی مفهوم پیگ ما ولی اصلا اگه احساسات سری داخل کی دی پی مخص که اگه ژوندۍ ساتي دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که ادا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي اکثرا شاهنامه ورق یې اړومه هغه وینمه داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي خورا ډېر مې خوښېږي په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلمه اوس موږ دا نوی نسل ډېر بیګانه سوی له دغه مسایلو
بله یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا هم شعر هم ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت د انسانانو ته زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي لهمدې لپاره زه کلاسیک موسیقي مې ډېر خوښېږي چې هغه لکه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي اغه غنی کی سړی رو
اتمان دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنې به ځوان څه رقم وو
په ډیره خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران د رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نسی اوس خصوصا په خو اغه د موږ د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي ولودل خورا ډیر مثلا اوس زه ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوي هم دي په فارسي باندې
مثلا سیاست کې بیا نوې سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني د دیگه آقا پیرمرد و دریا آقا نلو سل کفر ده سوکی اونو لی یا آقا وقتی که زنگا به صدا در می آید دیگه یا دیر خواهست رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکلی ده او مقامت جنگونو پی درسم کال آقا نلی وغال آثار دی
چی باید وقت بسی؟
آقا یو ملک پوری مربوط ندی
بلی.
یا مثلا جنگ سال دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا ایلولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر پکې ځوانان هم سته دوی ته ولی تاسو پیغام ځوی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکړي او هم وساتي ځان سره
نو څه پتی عقیده مې چې ژوند نیمګړی ده دوی باید په دغه پوه شي یوار که دوی هڅه وکړي که تروسه نه ده کړي سیاست مداران و ده ځوانان و نو که هڅه یې تروسه نه ده کړي چې دوی شعر سره ځان هغه کړي بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعرانو همدا رقم ادبیاتو ته همدا رقم موسیقي ده دوی خپله په دې پوهیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپاڼې په ننې پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپاڼه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخت ته بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نه شو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره وو. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیم. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به را خوشي و. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یې به ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه. او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ، له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه، او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو ویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. عالمدین کټ کې ناست و، د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل عالمدینه، کمال به راته ښیي. عالمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ، زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زنبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپور برابر شوه او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی، او په قوم اورمړ دی چې تر 1040 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه، او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلي دي، او هغه د زمانې له توپان څخه په امن کې ساتلي دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي، او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټول اثر په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغه دوري نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي چیډونکو او خطیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي، او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل، او د پیرو خان اصلي دریض او بڼه یې یو څناڅه څرګند کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې له خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو، میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته ښخ کړای شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمساباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمساباد کې دی، او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یو نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې، او یو یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې، او په 1959 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې، او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الفنامه، قصیده، غزل، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی لیکړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څه شوي څه شوي د قادر ښایسته پلاره، د میرزا د زړه ارمان شوه، د میرزا د زړه ارمان شوه، د احداد غنی پاچا د مخ ننداره، د احمد غنی پاچا د مخ ننداره.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینې کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ، او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مګر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکون کې بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریږ دی. یو ناڅاپه یې د غږ تالند ګړز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم. ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایه زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي. کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ به ځي جګړې ته. هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی. د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې. هر انسان ته خپله مور همداسې بویه، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي. ګلبویه پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي. ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګرانو، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ. وفاداره خپل وطن ته تر تا ډیره، ګلبویه د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزاد گئی وه، ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی. عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه، د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې. تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي. هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي، بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي. ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ، تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره، په هغه شېبه دښمن شوې د ګلبویې. هغه څه چې تا دي کړي هغې وکړل، هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې، تر دې منځه ستاسو مینه نامراده. تا تردی منزه دهیوا مینشو کرخه.